سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. جلال آباد ښار ته نږدې په درونټي سیمه کې د غره د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي دي. ځایي طالب چارواکو او د سیمې خلکو نن ویلي چې د سختو بارانو له امله له غره لویې ډبرې ښویېدلې او دوه مسافر وړونکي موټر یې لاندې کړي دي. په ویډیوګانو کې هم چې پخوا له رسنیو لاس په لاس کېږي سړک تړلی ښکاري او څو موټر د ډبرو لاندې شوي. راپورونو مخې دمګړې د کابل جلال آباد د لار د ټرافیکو په مخ تړلې. جلال آباد او شاوخوا سیمو کې سخت بارانونه شوي او لامل سیلونه هم راوتلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سیاسي معین په دوحې کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او بیا پاکستان ته ځي. جان باس پرون په خپل ایکسپانه کې لیکلي له قطري او پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د ګډو سیمه ایزو ګټو پر سر د خبرو لپاره دوحې او اسلام آباد ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دا سفر تر سه شنبې دی چې په ترڅ کې به سیاسي معین په دوحه کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د افغانستان او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د سفر په تړاو په بیان کې راغلي چې په یو لړ سیمه ایزو او دوه اړخیزو مسلو به خبري وشي. جان بس له 2018 تر 2020 کلونو پورې په کابل کې د واشنگتن سفیر و. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خوست درې خبریالان پرته له قید او شرطه خوشي کړي. دغه سازمان د جمعې پر ورځ په ایکسپانه کې په دې اړه اندېښنه ښوولې. خبریالان اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د موسیقي د خبرېدو او له خزینه اوریدونکو سره د خبرونې پر مهال د خبرو له امله د اپریل په 22مه توقیف شول. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست رسنیو ته وی پاستولی پیغام کې ویلی دی چې دا کسان د دوی د حکومت له قانونو څخه د سرغړونې له امله محکمې ته معرفي شوی. په کابل کې نن د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د سړک جوړولو د دریو پروژو چارې پیل شوې. په دې پروژو کې یو د خیرخانی مینې د کوتل سړک د دویم لاټ جوړول دي چې څه باندې 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 8 متره عرض لري. دوهم پروژه د کابل له قصبي سیمې د شهید تر چوک پورې د سړک جوړولو دي چې نږدې 2 کیلومتره اوږدوالی لري. او دریمه پروژه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه تر ګمرک پورې د سړک جوړېدو ده. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په شمول یو شمېر چارواکو نن د دغه پروژو د پرانیستو په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د طالبانو تر واک لاندې د باختر خبري آژانس د خبر له مخې د درې سره پروژې به د ښاروالۍ له بودیجې څخه د شاوخوا 950 میلیونه افغانیو په لګښت د څه باندې 1.5 کال په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او اسرائیلي ځواکونو نن په لویدیځه غاړه کې د جنین ښار ته نږدې پر دوو فلسطینیانو ډزې وکړې او وی وژل. فرانس پریس خبري آژانس څرګندوي چې د دې پیښې خبر د اسرائیل پوځ او فلسطیني چارواکو ورکړی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې څرګنده کړي چې څو تنه وسلوالو چې په یو موټر کې سپارو په یو پوسته کې پر اسرائیلو پوځیانو ډزې وکړې. د فلسطین رسمي آژانس وفا رپورټ ورکړی چې په دې پیښه کې دوه تنه نور ټپیان شوي هم دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو هلته لوستلی شئ. نن په کابل کې د ثور د اتمې په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د حکومت د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی ویلي د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې ښځو تر ټولو زیاته ونډه اخیستې وه او ډېره قرباني ورکړه.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د ټول نړۍ موږ خویندې میندې دلته په افغانستان کې مظاهره کړې دو او دوی خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي.
پاکستان د افغان طبیعت لرونکو کډوالو د اوسېدو موده دوه میاشتې نور هم غځولې خو کډوال ترې خوښ نه دي.
کاروبار
په خوست کې د ښوونځیو په عمر د برابرو ماشومانو د نوملیکنې او عکس اخیستلو یو کمپاین پیل شوی.
تر لس زرو زده کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه همدغه ده چې په سیمه کې کور په کور، کلی په کلی وګرځو، هغه ستونزه تر خپله وسه پورې حل کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرستوي د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې د افغانستان په جهاد کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړي. خلیل الرحمن اخانی د سور د اتمې مناسبت په یو غونډه کې د وینا په مال ویلي، د افغانستان جهاد یوازې نارینه او علماو یا نورو عامو خلکو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیات سهم پکې افغان ښځو اخیستی و. بلخوا د سور د اومې او اتمې په مناسبت د طالبانو د حکومت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی د سور اومه غندي، خو د سور اتمن مانځي او د هیواد د ازادۍ ورځې بولي. یو شمیر پخوانیو جهادي شخصیتونو دا ورځ ویاړلې ګڼلې، خو د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې په دې باور دي چې د ورځې د افغانستان خلک بدمرغه کړل. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورن دی، نن یې یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی نن د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23مې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل، دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کرے، بلکہ زدہ در توائن در شہدی فساد چپ در طول نارم بائی ایمون خواہین در مائن در دلتا پا بانتان کم زہرہ کری دو او دے خپل دنہ ٹوٹا ٹوٹا کری دی شہدی دی شہدان در پارے اد خپل افغانستان در زدہ دی پارا زان ٹوٹا ٹوٹا کو شہدی وار کلا او دام رتا یادی چپ طول نہ خد مشمان پر در دوار جہادون کے زیاد شہدان وار کری قربانی وار کری.
خلی رحمان حقانی وائی پخوانی شوروی اتحاد پخپل عملیاتو کې د ساور په ومه د بیلابیلو جنگي الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې ښځې او ماشومان ووژل. دغه طالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلابیلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومې کړې دي. د طالبانو حکومت د ساور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23مې کلیزې په مناسبت په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د ساور د ومې نیټې کمونیستي کودتا او تور ورځ غندي او ورپسې د ساور د اتمې تاریخ نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځې بولي. د خبرپاڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ده. بلخوا د تیر جمهوري نظام ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي شخصیتونو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ساور د اتمې په مناسبت لیکنې کړې دي. د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د ساور اتمه د هغه ملت حماسه ده چې په خپل هیواد د خپلواکۍ او د خپل مقدساتو نه د دفاع په خاطر یې تش لاس او یې بلې پښې خو په لوړ همت او ارادي سره یې مبارزه وکړه او له څوار لس کاله ویاړلې جهاد وروسته یې خپل هیواد آزاد کړ. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د مجاهدینو ترمنځ د قدرت پر سر خپل منځیو جګړو افغانستان یو داسې حالت ته ورسوه چې تر اوسه یې ناوړې اغېزې محسوسې دي. د سیاسي چارپو او د برلین پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
امنیت راوستل جوګه هم نشول. مجموع کې ډیر ناکام او ډیر بدنام
د دیر لسو یو او یوم کال د غوی میاست لاته می په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا لورځ څخه دوه درس کال تیریږي. په دې ورځ افغان مجاهدینو د بخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې د وکمنۍ یو څوار لس کلنه دوره پای ته ورسوله او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګولو یې خپل بریا اعلان کړه. خو وروسته د واک پر سر په خپل منځي جګړو کې ښکېل شول. طالبان که څه هم په لومړي ځل د مجاهدینو د وکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان حکومت په غیواد کې میشتو افغان کډوالو ته چې د پی او آر یا د افغان تابعیت کارتونه لري د اوسېدو لپاره دوه میاشتې نور هم مهلت ورکړی دی. خو یو شمېر دغو پی او آر کارت لرونکو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له څو لسیزو راهیسې هلته ژوند کوي او په دې هیواد کې کورونا او کاروبارونه لري چې په دوه میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت ویلي چې د جون تر دیرشمې به دغه افغان کډوال هلته پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر هم خبر ورکړی چې په دې وروستیو ورځو کې د ای سی سی کارت لرونکو او نورو غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو او نیولو پیښې هم زیاتې شوې. سنا کاکړه او نور جزئیات.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د اوسېدو مده د دوو نورو میاشتو لپاره غځولې چې د پی او آر کارتونه لري. خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا مده ډېره کمه ده. یو له دوی څخه ملک اسلم خان ازادي راډیو ته وویل د هغو افغانانو لپاره چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي په دې لنډه موده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
بالکل کم دے دکا سے منفی صاحب کالا یہ سڑے پہ جو کہ کور جوڑ کے پہ اورز پہ دو ناس کی ہندو دے سڑے من کاروبار بھائی دخل ترم لینا دینا دا بزنس ہم دے زما کا پرا پٹی بھائی می گاڑی بھائی موٹر بھائی دکان بھائی سودا بھائی بدغ لحاظ نے دا ٹیم کو انتہائی دو ناس دی چھ دو میں
اسلام آباد کی دی پی وار کارت لرون کے یو بل افغان کٹوال رحمت اللہ وئی
او پاکستان حکومت والا سیدا ٹیمون ور کی خلق تا بس تنگول شروع کلی ہولا دے رقم کی اصل کی خبر دس چل دس من تو بس کال دو کال ٹیم را کول سی ټیم را کول سي دغه بعد وایي چې بایدغه دوه کاله تاسو ټیم ده دغه بعد به تاسو ټول ځي نو موږ خپله سرمایه راغونډه کړو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استازی ظاهر پښتون هم د ستونزې مني او وایي چې په دې اړه باید درې اړخیزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاتې دي، د دوی روزګارونه دي او دلته په پاکستان کې د دوی ځکه جایدادونه دي، نو دوی هم باید د ملګرو ملتونو د قوانینو پر وړاندې کې د پاکستان د عین او زمر د افغانستان د حکومت یو درې جانبه یو داسې پریکړه وسي چې د دوه افغانانو سرمایه پکښې خوندي سي او د دوی دلته کم روزګار چې وي یا د دوی کم کاروبار دی هغه په صحیح توګه تر خپل وطن ته نقل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور له مخې د پاکستان حکومت فدرالي کابینې د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پی او آر په اسنادو ژوند کوي د دوو نورو میاشتو لپاره وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یون ایچ سی آر د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمېرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړي، د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت موین جان بس روانه اونۍ قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه د بیلابیلو چارواکو سره خبرې کوي. جان بس پرون ویلي چې د 15 ورځو سفر پر مهال به د افغانستان په اړه همدارنګه د دوه اړخیزو مسایلو په ارتباط له قطري او پاکستاني چارواکو سره بحثونه وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دغه سفرونه معمول دي او هیوادونه یې د خپلو ګټو لپاره کاروي، خو مهمه دا ده چې دا سفرونه د افغانستان لپاره څه ګټې کوي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان باس به روانونه قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي ښاغلی باس په د اپریل له 26 تر 30 د قطر او پاکستان په سفر وي. خبر پاڼه کې زیاته سوې مرستیال وزیر به د قطر په پلازمینه دوها کې د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو او د نورو هیوادونو د ډیپلوماټیکو مامورینو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو پاره خبري وکړي. په قطر کې د طالبانو حکومت سیاسي دفتر بیا وایي تر اوسه دوی سره د جان باس د لیدنې کتنې او خبرو پاړه کوم څه نه دي شریک سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې تا هم راغلي چې د امریکایي چارواکي به د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مشارکت یوې برخې په توګه په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم خبري وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي امریکا او د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې او هم په سیمه کې متضادې ګټې لري او په دې اساس د مختلفو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي سیمې ته سفرونه کوي تر څو د خپلو ګټو او منافعو د خوندي کولو لپاره خپل متحدین با خبره وساتي او همکاري یې دوام پیدا کړي. خو د دوی په خبره مهمه دا ده چې د افغانستان لپاره څه ګټې لري. د سیاسي چارو شنونکی او په تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه مسله دا ده چې دغه سفرونه او دغه نیابتي رقابتونه د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره څه ګټه لري. مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک نظام رامنځته کېدلی شي او که نه. که چېرې دا نه وي نو افغانستان به د نړۍ او د سیمې د رقابت مرکز وي او دا د افغانانو په خیر باندې نه ده.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډیری سختریزې ډلې دي. ښاغلی شویګو پرون د اپریل په 26 په قزاقستان کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړي. که څه هم د روسیې دفاع وزیر د دې ډلو نومونه یاد نه کړل خو په افغانستان کې د څو وروستیو حملو پړه د داعش ډلې خراسان څانګې منلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تېره اونۍ په یوه وینا کې ادعا وکړه چې د افغانستان لږ تر لږه درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیت امکانات برابر کړي خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ور به شو خوست په خوست کې یو شمېر ځوانانو خوندزیو کې د ماشومانو د شاملولو په هدف لزره ماشومانو ته وړیا عکسونه اخیستیم. له ډلې نقیب ځلاند ازادي راډیو ته وویل دا کار دوی د عامه پوهاوي هڅونې او خلکو سره د لومړنیو اقتصادي مرستو له امله کړی. د ښاغلي ځلاند په خبره دوی سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم ورکړي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
موږ له ځان سره کمپیوټر او پرنټر اخلو. په ټولو ولسوالیو کې اترپی سیمې ته ځو.
نقیب الله ځلاند دی د خوست پوهنتون د اقتصاد پوهنځی کې لوستی چې اوس آزاد کاروبار کوي. د یو ملګري له تیرو دوو کلونو راهیسې ماشومانو ته د ښوونځیو د شاملولو په برخه کې د خپل ولایت لیرې پرتو سیمو ولسوالیو کلیو او بانډو ته ځي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او لومړنۍ مرستې ورسره کوي. نقیب الله وایي دوی سږ کال په همدې هدف زرګونو ماشومانو ته عکسونه واخیستل چې په خبره یې هم هڅونه ده او هم اقتصادي مرسته.
تا همده خاطر یاد برنامه پیل کړه چې تیر کالم تر سره کړه. سا کالم بیا هم تقریبا دوی میاشتې کېږي چې په دا برنامه پیل کړې وه چې تر 10,000 زده کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور کلی په کلی وګرځو، هغه ستونزه تر خپله وسه پورې حل کړو.
د نقیب الله په خبره دوی داسې ماشومان هم ولیدل چې عمرونه یې ډېر و خو په ښوونځیو کې نه و شامل، ځکه په خبره یې خلکو ته عامه پوهاوی نه و ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې هم موجودې وې چې ښار پورې تک ماشومانو ته عکسونه، کتابونه او د ښوونځي د نورو توکو اخیستل پکې شامل و. دا چې ډېر زکار ځوانانو ته دا لګښت څوک ورکوي، نقیب الله وایي خپلو کې انداز کوي او له هېڅ چا مرسته نه ده اخیستې. نقیب الله ځلان او ملګرو یې سږ کال سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم برابر کړي دي.
سږ کال هم په دغې بهیر کې تقریبا تر 400 زده کوونکو ته په مستقیم ډول چې موږ کتابونه ورسول او پاتې 2,500 ټوکه کتابونه موږ د خوست پوهنې ریاست ته وسپارل تر څو هغې ښوونځی ته ولیږي چېرته چې کتابونه اړتیا وي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي د دغه خوستي ځوانانو له پیل کړو هڅو خوشحال دي او ستایي یې. د دغه ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د المری کلي اوسیدونکی روح الله وایي،
د خوستي ځوانانو دغه پروګرام چې په خوست کې د نویو شاملېدونکو زده کوونکو ښوونځی ته د تګ لپاره ترسره کیږي، په واقعي ډول سره د ستایلو وړ پروګرام دی چې زموږ د کورنۍ د ماشومانو لپاره وړیا ډول عکسونه هغه نور مرحل چې ترسره کیږي ورته کړي دي.
نقیب الله او ملګري یې دا هڅې داسې مهال کوي چې د افغانستان په ډېرې لیرو پرتو سیمو کې دا ستونزې موجودې دي. خلکو د ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو د عمر په اړه عامه پوهاوی کم ورکړل شوی او ډېری ماشومان د ښوونځیو امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله هم له زده کړو پاتې دي. دغه شان په دغه هېواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، چې په کور دننه او بهر له بیا بیا غوښتنو سره سره هم د طالبانو حکومت په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. تازه د اسلامي هېوادونو ټولنې یو ځل بیا له اسلامي هېوادونو غوښتي چې ښځې له زده کړو محرومې نه کړي او پرېږدي چې هغوی په بېلابېلو برخو کې ګټور تعلیم ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکراین وایي روسیې تېره شپه د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي. د روسیې د تیلو یوې تصفیه خانې هم خبر ورکړی چې د ډرون الوتکو له برید وروسته فعالیت ځنډولی دی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اوکراین د انرژي سترې شخصي کمپنۍ ډی ټی ای کی په یو بیان کې وویل چې د دوی د حرارتي برېښنا څلور مرکزونه لګېدلي دي او وسایلو ته سخت زیان اوښتی دی. د اوکراین د انرژي وزیر هرمان هالوویشچنکو وویل روسي الوتکو د اوکراین په مرکزي سیمه دنیپرو پتروسک او لویدیځ کې د لفیف او ایوانو فرانکیفسک سیمې په نقشه کړې دي. هالوویشچنکو زیاته کړه چې یو کارګر ټپي شوی. ډی ټی ای کی کمپنۍ هم د تلفاتو خبره کړې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. بل لور ته چارواکي وایي په خارکیف کې چې د اوکراین دوهم ستر ښار دی د رواني ناروغیو یو روغتون په روسي توغندیو لګېدلی چې یو تن ټپي شوی دی او روغتون ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دافعه هوا تېره شپه د روسي ځواکونو له څلور دېرش توغندیو یو ویشت غورځولی دي. د روسیې په کراسنادار سیمه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تیلو د یوې تصفیه خانې فعالیت وروسته تر دې وځنډېد چې نن سهار وختي د ډرون برید باندې وشو. د سلویانسک د تیلو د تصفیه خانې د امنیتي برخې مسؤول ادوارد تردنډف وویل چې یوه برخه کار وروسته تر دې وځنډول شو چې لس ډرون الوتکې تصفیه خانې ته داخلې شوې او سخت اور ولګېد چې شایي له سترګو پناه زیان اړولی وي. د ټلګرام په یو مسیج کې ښکاري چې د سلاوینسک د تیلو په تصفیه خانه کې پراخ اور لګېدلی دی. اوکراین ډېر لږ د روسیې دننه د خپلو بریدونو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو میدان وردک ته. هلته په لری پرتی ولسوالۍ چک کې په یو سیمه ایز روغتون کې د پښې د ګردې عملیات شوي دي او ډاکترانو چې دغه عملیات په بریالیتوب ترسره کړي دي. ډاکتران دا ادعام کوي که امکانات ورکړل شي نو لا پرمختللي او سخت عملیاتونه به ترسره کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د د میدان وردګو ولایت د یوې لرې پرتې چک ولسوالۍ ځایي کوچنی روغتون دی. د دې روغتون ډاکترانو هغه ناروغ د جراحي یوې کوچنۍ خونې څخه پر بستر راخیستی چې د هیواد په سطحې ستر جراحي عملیات ورته ترسره کړي. دا کس چې د کلون رئیسې د پښو له درد څخه کړېدلی او نورو هیوادونو او سیمو ته یې د تګ توان نه لرلی، اوس یې په وړیا توګه په همدې خپله چک ولسوالۍ کې خپلو ډاکترانو ورته د پښې د ګردي عملیات ترسره کړي چې بالاخره بریالی سو. په یاد روغتون کې د اورتوپیدی د برخې متخصص وحید الله ساکب چې یاد عملیات ترسره کړي وایي د ولسوالۍ او ولایت په کچه دا ډول عملیاتونه لویه لاسته راوړنه ده. دی وایي که امکانات په واقعي ورکول سي نو دوی به له دې ستر جراحي عملیاتونه هم ترسره کړي.
دا عملیاتونه معمولا په اول وختو کې خو ډېر محدود و چې حتی د افغانستان په سطحه باندې پروفیسور صاحب مساوردګ الله دې وبخښي هغه کول. بیا وروسته دغه نه وزیر اکبر خان شفاخانه کې معمول و هلته د عملیاتونه زیات کول، خو د ولایتو شفاخانو کې تقریبا تر اوسه پورې زیات رایج نه دي نه کیږي. او دلته ولسوالۍ شفاخانو کې تر اوسه په کومه شفاخانه کې نه دی اجرا شوی.
هغه ناروغ چې ورته د پښې د ګردي عملیات په بریالۍ توګه ترسره سو د کورنۍ غړي خوشحاله دي او وایي چې یاد کس له کلونو کلونو راهیسې د پښو له درده کړېدلی او په نورو سیمو کې د عملیات توانایي نه لرله.
شولای په دې باندې چې په ولسوالۍ کې د موږ د شفاخانې ته داسې زمینه برابره شوې ده چې د موږ داسې پیشرفته عملیتونه کېږي، نو خدای دې وکړو چې نور هم په دې رقم باندې عملیتونه ترسره شي او موږ ته دا زمینه برابره شي په دې ولسوالۍ کې چې د موږ د ولسوالۍ اقتصاد ډېر ضعیف دی.
له دې سره سره که څه هم خلک دغلته د ډاکترانو د دغه ډول نوښتونو او پیشرفتونو سره خوښ دي، خو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم دي. یعنی د دې په خبره چې په روغتونونو کې پرسونل کم دي او دغه راز ولسوالۍ ته غځېدلې لارې کنډ او کفار دي او زیات وخت د ژمي په موسم کې بندې وي چې له دې امله اکثره وخت د دې ناروغان ژوند له لاسه ورکوي. دی وایي طالب مسولین او نړیوال موسسات چې د دې له روغتونونو سره مرسته وکړي او پرسونل دی ورته زیات کړي.
کله مریض له سارک څخه ډېر تکلیف لرو چې مریض هم جوج ته نه رسېږي چې څو یې رسوو مصرف هم ډېر پېروځي او مریض له هغه نه هم وځي، بېخي د ډاکتر نه وځي.
او دلته چې موټر هم راځي داسې موټر نه صرف چې هغه ساده موټر وي چې کوي موټر نه وي کومکدار موټر نه وي داسې موټر نه صرف لی او تلیفون کار نه کوندي د سارک ستونزې دي. او دلته په مخ کې وخت کې نه په هوس وخت کې د دولت کسان راغلي نه د دې جای پوښتنه چا کړې دی وغرنه سي.
په ټوله کې د نظر خاوندان وایي د افغانستان په ګڼو روغتیایي مرکزونو کې په لوړه سطح ډاکټران شتون لري او دوی د دې وړتیا لري چې په لوړه سطح جراحي عملیاتونه ترسره کړي، خو وایي که امکانات په واک کې ورکول سي افغان ناروغان به اړ نه سي چې ګاونډي هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملونو او نورو عملیاتونو لپاره ولاړ سي.
ورزو نورستان ته د نورستان اوسیدونکي وایي تیرو پر لپسې بارانو او سیلابونو ډیر خلک ځپلی او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د هیواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو اورښتونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د بارانو له وجه بعضې سیمې کې دغه غټ غټ تیږې ښویږي. مظلوم ولس نورستان ولایت کې پروت دي، ډېره ستونزو سره مخامخ دي او حتی یو تابلیت پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله راته وویل: له یوې خوا بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهنیز ځمکې ویجاړې کړي او له بل پلوی سیمې ته تللې لارې هم له غرونو د تیږو او رسوبي موادو ښویېدو په وجه بندې دي. نو یادو ستونزو خلک د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې ځای په ځای دره د مسلسل بارانونو هر ځای خراب کړي، ځای په ځای ګټې ونې چپ شوې دي، لارې بندې دي، لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړاوونو سره مخ دي. دا چې مرکزی چارواکي توجه ونه کړي نور به لسونه مشکل سره مخ وي.
ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې تر اوسه زیانمنو شوو کورنیو سره چا مرسته نه ده کړې او د هرې ورځې په تیریدو یې ستونزې مخ په زیاتېدو دي. دوی له مرکزي حکومت او مرستندویه ټولنو د اړینو مرستو او د بندو لارو پرانیستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي بې وایي د لارو پرانیستلو هڅې روانې دي او همداراز بېلابېلو مرستندویه بنسټونو او مرکزي حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکې کړي او هغوی ورسره د همکارۍ ژمنې کړي دي. د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته د اوښتو زیانونو او د مرستو نه رسېدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را په دې خوا یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوي او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلي چې د اختر څخه وروسته پیل شوو بارانونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، په سلګونه څاروي وژلي، په زرګونه جریبه کرهڼیز ځمکه، کورونه او د سرکونو په ګډون ډېر ټولګټې ځایونه یې ویجاړ کړي دي.